السلام علیکم ګرانو کتونکو او اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري وړاندې کوونکې زه محمد چلی
او زه بختور شاه
کډر منو کتونکو او اوریدونکو نن د زیارت روز کال 2013 د مئی د میاشتې یو دیرشمه نیټه ده او وخت شوی په اسلام آباد کې د شپې لس بجې په کابل کې دی د شپې نهه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یوه بجه ده یو شمېر رپورټونه مونږ په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو لپاره لرو خو تفصیل تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار مختبر شاه دی بته
مننه ماوش د پاکستان په تاریخ کې په دویم ځل نن منتخب حکومت خپل 15 کاله موده پوره کړه خو تلونکي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د راتلونکو انتخاباتو په رونوالی شکونه خودلې دي او هم نن د پاکستان صدر فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو قانوني مسوده دستخط کړې ده په دې تاسو ته سیړنې او رپورټونه اورو
او د پاکستان د خارجه چارو وزیر خرم دستگیر خان وایي د امریکای سره د توجن اړیکو بیا جاج اخلي نوموړي اسلام آباد کې ویلي دوه هیوادونه داسې ځای ته رسیدلي چې په ځای ولاړ دي
او قدر من اوریدونکو په خبرونه کې به واوري چې د پاکستان یو قبایلی عدالت نن په سلويختم ځل بیا د ډاکټر شکیل افریدی مقدمه اوریدل ځنډولې دي په ډاکټر افریدی په ظاهره خو تور دی چې د تونلارو سره مالی مرستې کړي خو امریکا وایي د القاعده مشر اسامه بن لادن په لټون کې د رول لوبولو په سر هغه پاکستان بندي کړی دی
دا او د تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو ویډیو رپورټونه هم پکې لرو چرته ځای ما ډیوا ټی وی سره اوسه
اوریدونکو او لیدونکو دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی چې په ټلویزیون تاسو ګورئ د ډیوا ریډیو د فیسبوک د لارې که تاسو زمونږ سره ملګري نو نیخ په نیغه دا وخت زمونږ دغه خپرونه په فیسبوک باندې هم اوریدای شئ تاسو واوریدل چې د پاکستان منتخب حکومت یو وار بیا یعنی د پاکستان په تاریخ کې په دویم ځل دغه حکومت خپل موده یعنی 15 کاله برابر کړی دی دغه حکومت کمې کارنامې کړی دی کم چیلنجونه ورته مخې ته راغلي دي په دې باندې سیړنه اخلو زمونږ همکار سټوډیو ته راغلی محمد اکرام اکرام په خیر
ډېره مننه بختور شاه صاحب
اکرام صاحب کدا راته وایي چې کم د پاکستان مسلم لیگ دغه حکومت ختم شو 15 کاله خپل موده سر ته ورسوله کمې غټي کارنامې د حکومت کړې دي او کم چیلنجونه ورته مخې ته راغلي
پښتور شاه صاحب یقینا دا خو در ټولو غټه کامیابی د حکومت خود لکېږي چې 15 کاله جمهوری موده سرته ورسوله کارنامې یا کامیابی هم شته دي او چیلنجونه هم ورته ډېر را مخې ته شوي په غټو کارنامو کې په پاکستانی میډیا باندې چې کوم راځي یو خوې د سی پیک د چین او د پاکستان ترمنځ غټه اقتصادي منصوبه هغه شروع کړله په هغه باندې کار شروع شو گوادر پروجیکټ د ترڅنګ د لاهور منصوبه میټرو پروجیکټ د هغه د پاکستان په میډیا باندې ذکر کیږي د ترڅنګ د اسلام آباد چې کوم میټرو دا په هغه باندې هم حکومت کریډیټ اخلي او د دې ترڅنګ د موټر وی یو شمیر منصوبې او د لوډ شیډینګ چې په پاکستان کې تر ډیر حد پورې دا مسله وا که څه هم لوډ شیډینګ په مکمله توګه باندې ختم شوه نه دي خو بیا هم که اوسنۍ چې کوم حکومت ته تر ډیر حد پورې په هغه کمولو کې کامیاب شوه دي د دې ترڅنګ چیلنجونو ته کوم ګورو نو یقینا په مرکز کې د مسلم لیگ نون حکومت د دې ترڅنګ په پنجاب چې تر ټولو غټه صوبه ده د آبادی په لحاظ سره هلته حکومت خو د ډیرو چیلنجونو سره پکې مخ شو د دغه ګوند چې کوم مشر دی میانواز شریف هغه د خپل سوکینا په دې وجه باندې کوس کړی شو چې ګینه هغه صادق او امین نه دی هغه نورسته هغه یو کمپاین هم وچلو چې زه ولې د واک نه لری کړی شوم د هغه په شای نور طاقتونو خودل چې ګینه اثر کې د عدلیه په شا باندې نور طاقتونه دي. نو دغه د مسلم لیگ نن د پاره تر اوسه پورې تر اخر وخت پورې یو غټ چیلنج پاتې شو. ډیر خلک فکر کوي چې د پاوز او د سیویلین حکومت ترمنځ اړیکې هغه شان خینه دي پاتې شوی. پاناما سکینډل دا د دوی لپاره یو ډیر غټ د نواز شریف لپاره دا یو ډیر غټ چیلنج و چې په هغه کې هغه شاندې کامیاب نشو. د دې ترڅنګ پاکستان تحریک انصاف چې کله د حکومت خلاف تورونه ولګول چې ګینه په عمومي انتخاباتو کې درغلي کړې ده هغه په صحیح طریقه باندې جواب ورنکړی شو. مونږ هم په دې باندې سوشي به وړاندې د پیښور یونیورسيټي د آی آر ډیپارټمنټ کې د نړیوالو چارو د سانګې چیرمن حسین شهید سوروردی صاحب سره خبرې اترې کړې وي. د هغوی لنډې خبرې تاسو ته وړاندې کوو.
یو ایکسټریم ته ولاړ دی او بل بل ایکسټریم ته ولاړ دی. زما خیال دا چې دا یو کمبینیشن و. لکه ډېر زیات ښه کارونه هم شوي دي، ډېر زیات غلط کارونه هم پکې شوي دي، او یو چې کوم حکومت دی هغه هم دغه شان وي. هغه بعضې ډېره ښکلې سیزنه کوي، بعضېونه کې چې دي هغې نه چې دي غلطیانې کېږي. نو ټول لول تاسو ګورئ چې سی پیک دومره غټ پروجیکټ چې دی، مخکې چې ته دومره غټ انویسټمنټ یو ری چې دی پاکستان ته نه دی راغلی، هغه دی حکومت دوران کې رانه. تاسو ګورئ لاهور کې د دې خپل حکومت و، نو لاهور کې دی ډېر زیات ښکلې ډېر زبردست ترقیاتي کارونه وکړي. یو داسې داسې سکیمز ایسي دي چې هغه مونږ کله په سوچ هم نه کړی چې دا داسې سکیمونه به کله کېږي. تاسو دا ګوري چې دا اسلام آباد کې هم دی چې دی ډېر غټ یو پروجیکټ چې دی میټرو په نوم چې دی هغه او ډېر زبردست هغه سہولت خلکو له ورکړي. دا ساتھ نو غټ غټ پروجیکټ دي کړي دي، موټر ویز ډېر زیات جوړ کړي، او هغې نه سوا چې دی حکومت ډېره ښکلې انداز کې دي چې دی چلاو کړه.
نو دا خبره ترې وی چې دی وکړلې د دې ترڅنګ چیلنجونو کې دا هم چې د امریکا او د پاکستان تعلقات هغه شان خنه دي پاتې شوی، اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوی دي، په پاکستان باندې چې کم امدادو هغه بند کړ شوی دی. د دې ترڅنګ د پاکستان او د افغانستان ترمنځ هم اړیکې د تاوتریخوالي ښکار پاتې شوی دي، او تر اخر وخت پورې افغانستان چې په پاکستان باندې کم تورونه لګوي او پاکستان د هغه نه انکار کوي چې ګینتون لارو ته په خپل ځمکه باندې پناه نه ورکوي. نو دغه هر سدی
محمد اکرام کدا وای چې په دې وخت کې د مرکز د نورو صوبو سره چې کوم اړیکې دي، کومه یو والي دی په هغه کې د حکومت څومره رول لوبولې؟
پښتو شاسب یو خو پنجاب دی چې په پنجاب کې د مسلم لیگ نن په خپل باندې حکومت او د نواز شریف ورور میا شبا شریف په واکې او هلته د مرکز ته دومره غټه مسله نه و. په سن کې د پیپلز ګوند حکومت او چې اپوزیشن ګوند دی په مرکز کې هم هلته اختلافات پاتې شوه، او په بلوچستان کې بیا د مرکزی حکومت یو قسم ائتلافي حکومت هلته هم ورته ډیره هغه شان مسله نه پاتې شوه. تر ټولو غټ چیلنج ورته په خیبر پختونخوا کې مخې ته پاتې شوه، هغه پاکستان تحریک انصاف وخت په وخت د مرکزی حکومت لپاره که څه هم د اپوزیشن رول لوبول دی، خو ډیر خلک وایي چې هغوی په سیاست کې منفي رول هم ډیر زیات لوبول دی، او د هغې له وجې مرکزی حکومت ته د حد نه زیات مشکلات مخې ته رامنځته شوي، او خاص کر په مرکزی حکومت چې کوم د دھاندلۍ یا د دې نه علاوه د ټګو او د بډو رشوتونو کوم تورونه پورې کړل شوي، هغې هم مرکزی حکومت لپاره مسلې نورې هم زیاتې کړې وي. نو دغلته هم یو مسله وه. د دې تر څنګ موږ د سی پیک اول ذکر وکړو، هغې کې بیا ملت پاره چې کوم ګوندونه دي په هغې کې بلوچستان دی، خیبر پختونخوا دی، په مرکزی حکومت باندې دا تور لګوي چې چونکې د هغوی په پنجاب کې حکومت و، غټې منصوبې او پراجیکټونه پنجاب ته وړي دي، او د چې کوم د سی پیک غټه برخه ده اولنۍ شروع یې په مشرقي لار باندې کړې وه، او غټ پراجیکټونه منصوبې هم د مرکز اړخته یا د پنجاب اړخته وړي دي.
اکرام، زما خیال دی چې په کارنامو کې دغه یوه کارنامه چې قبایلي سیمې هم په صوبه کې د دې حکومت په اخیرو ورځو کې دغه یو کارنامه و چې هغه ورسره راملګري کړلې. ډېره مننه ستاسو، پوره تفصیل مو راته راکړه.
ډېره مننه ستاسو.
کډرمنو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنې غدوام لري. تاسو مونږه د ډیو په فیسبوک باندې وی او ای ډیو باندې هم دا وخت نیخ پنې غ کتی شي. د پاکستان صدر ممنون حسین د فاټا خیبر پختونخوا صوبه کې د ورګډولو پر رسمي بدلون لاسلیک وکړو. ل دې وروسته قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا برخه جوړه شوې ده. هم په دې باندې یو تفصیلی رپورت د اسلام آباد څخه د ډیو خبريال را لګلې او دوی تاسو پام را کړو.
د پاکستان د بارنیو چارو وزیر خورم دستگیر خان وایس اف امریکا سره په خصوصي مرکه کې ویلي د امریکای سره د زیاتیدونکو تاوتریخوالي په وخت پاکستان غواړي د امریکای سره خپل اړیکو ته بیا کتنه وکړي او داسې امکان هم شته پاکستان افغانستان ته تلونکو خپل لارې وتړي چې ورسره به په دغه هیبات کې د امریکای او ناتو عسکرو ته د رسد لارې بند شي. نوموړي په امریکا ټکونه کړي چې پاکستان ورته یو آسان هدف ښکاري. زما په خیال هغوی داسې ګڼي چې پاکستان د هغوی لپاره یو آسان هدف دی. ښاغلي خورم دستگیر په افغانستان کې د امریکې د تاریخي جنگ په اړه ویلي امریکا په دغه جنگ کې د ده په وینا خپله ناکامي په پاکستان ورتپي. خدای زیاتوي د افغانستان امن د پاکستان د امن سره تړلی دی او پاکستان به همیشه د دغه امن د یقیني کولو لپاره ګامونه اخلي. افغانستان یو مهم ګاونډی دی او زمونږ په دې خبره کلک ایمان دی چې یو باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د پاکستان او امریکې اړیکې د روان کال د لومړۍ ورځ نه هغه وخت توجه نشوي چې د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د کال په لومړۍ ورځ د پاکستان په اړه یو ټویټ وکړو چې پاکستان د امریکې نه په ارباو ډالری اخیستي او تر اوسه یې ورته دروغ ویلي دي. د پاکستان او امریکې تعلقات د مای په میاشت کې دومره غورځېدلی وو چې دواړو خواو د یو بل په سفارتکارانو سلویخ کیلومتره دایرې نه بهر وتلو باندې بندیز لګولې. هر څکه امریکا وخت په وخت په پاکستان نیوکه کوي چې په افغانستان کې ناکامي د پاکستان سره تړلې ده. خو تیر هفته د افغانستان د بیاودانې ادارې سیګار لپاره د امریکې انسپکټر جنرال جان سوپ کو ویلي موږ په افغانستان کې د روانې کشالی زمواري په پاکستان ورچو. خو حقیقت دا دی چې افغانستان حکومت په خپل د اولس په ملاتړ غټلو کې د ناکامۍ سره مخ دی. نو موري ویلي افغانستان کې د ارباو امریکایي ډالرو په ورتلو سره دغلته جنگ سالاران نور مضبوط شوي دي او هغوی وخت په وخت د قانون سرغړونه کوي. د پاکستان په خوانی پوځي صدر جنرال مشرف هم تیرونی په خپل مرکه کې ویلی وو پاکستان د امریکای سره تل وفاداری کړي خو امریکا اوس هند ته پام اړولې ده. د پاکستان د بارنۍ چارو وزیر خورم دستگیر خان دا خبره په داسې وخت کړي ده چې امکان دی په راتلونکي څو ورځو کې به د فاینانشل ټاسک فورس اداره پاکستان د ترهګرو سره د مرستو په تور په خړ لیست کې شامل کی.
کارمنو کتونکو او ردونکو دا تاسو رپورت وردو چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر خورم دستگیر خان ویلي د امریکای سره د توجن اړیکو بیا جاج اخلي. او بس ورزو بختر شبل یو سیګمنت رخته
او منګه سره د ویډیو لینک تلاره زمونږه مرګره بیروز خان صاحب مرګره کیږي دا غوینه په دې باندې سیړ نه اخلو چې د پاکستان خارجه وزیر خورم دستگیر خان چې دغه کم غواخونه کړی دی چې یعنی افغانستان ته کوم لارې تلون کې دی د پاکستان نه کوم لارې تیریږي د غلارې به باندې او د امریکای سره په تعلقاتو ته بیا کتنه کوي په دې باندې سیړ نه اخلو د بیروز خان صاحب نه. بیروز خان صاحب سلیم شي بیروز خان صاحب د خورم دستگیر خان د پاکستان د خارجه وزیر دغه غواخونه یا دغه بیان په داسې وخت کې راتل سمانی لري یعنی دا وخت څومره مهم دی د پاکستان او د امریکای د اړیکو لپاره؟
نو وخت خو مهم په دې حواله هم دی چې دا د اف اے ٹی ایف دا ذکر کیږي چې دا د پاکستان نو په هغه فرض کې یا په هغه لیست کې ورچول غواړي کوم چې یو د ریاست په کچه څوک د ترهګرو مرستې کوي د هغوی مالي مرستې کوي او د هغوی نورې مرستې کوي. پاکستان ته چې کومې غوښتنې شوي دي کوم تنظیمونه په پاکستان کې دي دغه ترهګرې ډلې چې ګرځولې شوي دي خود د پاکستان د هغه ته د جواب ویلو په ځای باندې دا کوشش کړی دی، تاثر دا ورکړی دی چې ګندې دغه ډلې غیر فعال دي او په پاکستان کې په حقیقت کې هغه ډلې غیر فعال نه دي. نو نور نړۍ په دې باندې دغه څار هم ساتي، دغه چې کوم دغه غوښتنه ده دا لا تر اوسه پوره شوې نه ده. نو د دغې د اثر د کمول دپاره زما د خپل دا ذاتي خیال دی چې د یو سیاسي خبره هم کړې ده او دا ګندې هم امریکا ته ویل غواړي چې که د دې نوم په لیست کې دی شاملوي نو بیا به امریکا هم د ستونزو سره مخ کیږي. د ناټو چې د سپلای کومه لاره ده د پاکستان د لارې چې هغه ټولو نه اسانه ده، لنډه ده او کم خرچه ده، دا به دی وتړي. خو د هغې په جواب کې د امریکا یا د ناټو سره که اوږده لاره ده هم او یا که هغې باندې خرچه ډېره هم راځي، نو هغه د هغه سنټرلیشن چې کوم هغه دي هېوادونه دي د هغې د لارې مخکې هم دغه شانته شوي دي، هغوی د هغې لارې خپل بیا رسد چې دی هغه سپلای هغه هغې ساتلې وه روانه. نو دا ده چې مشکل به ورته پرېوځي. خو خبره دا ده چې په افغانستان کې د ناټو د امریکای هغه رول دومره نه دی، جنگي رول دومره نه دی. نو دا سپلای دغه چې کومه ده ښکاري دا چې دا دومره ډیره به نه وي. البته هوایی چې کوم د هغې د افغانستان د ځواکونو سره مرستې دي، نو هغې په جهاز ورته وړل او یا د هغې دپاره ټریننګ کسان وړل، نو ښکاري دا چې دغه به ورته دونه ګرانه نه وي. خو که د لارې د سړک د لارې د دوی سپلای غټه وي او پاکستان ورته دغه شت کیږي، نو بیا امکان شته چې به مشکل به ورته بخېږي.
بالکل بیروس صاحب، تاسو چې دغه بلې مرکزي اشیا د لارې ذکر وکړو، په هغې باندې وړاندې ما یو رپورټ کته، نو هغه وخت کې د امریکې او د روس تعلقات یو څه ښه وو، اوس هلته هم یو کړپ په تعلقاتو کې راغلی. بله پوښتنه دا کوو چې دغه تاوتریخوالی که د امریکې او د پاکستان همدغه شانتکي او څنګه چې څېړونکي دې ته ګوري چې دا ورځ په ورځ زیاتېږي دا تریخوالی، نو کوم که امریکې ته بیا څه تاوان وي، پاکستان ته بیا څه تاوان وي؟
امریکای ته خو باید دا تاوان ضرور وي چې هغه په افغانستان کې امن غواړي، په دغه خطه کې خپل ځان ساتل غواړي او پاکستان یې تاریخي طور یو ملګری پاتې شوی دی. سن چې د مشرف ذکر تاسو په هغه خبر کې وو چې پاکستان ورسره تل وفاداري کړې ده، اوس هغې انډیا ته خپل مخ اړولی دی. نو دغه ده چې امریکا به په دغه خطه کې یو خپل ملګری وبیلي، خو د دې زیات نقصان چې ښکاري هغه به پاکستان ته ورسیږي که دا فیصله ده د اف اے ٹی ایف دا فیصله راشي، پاکستان نوم په هغه فرست کې واچول شي. نو پاکستان به په اقتصادي توګه، پاکستان به په سیاسي توګه، په دا یعنې په سفارتي توګه، پاکستان په نظامي توګه دا به ډېر د فشار لاندې راشي. پاکستان به یوازې شي، د پاکستان اقتصاد ورځ تر ورځه چې کوم دی هغه په خرابېدو دی. پاکستان په نړۍ کې یوازې شوی دی، ورځ په ورځ نورم یوازې کیږي د خپلو هغه پالیسي په وجه باندې چې نړۍ دي غواړي دي پکې خپلې ګټې ویني، او زیاتره هغه د افغانستان سره تعلق لري. په هند کې د هغې پالیسي دومره تیزه او ترخانه ده څومره چې د افغانستان دپاره ده. نړۍ راغلې ده په افغانستان کې ناسته ده، هغې په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي. نو دغه او بیا پاکستان یو نیوکلیر یعنی اټومي ملک هم دی، د دې په حواله باندې به هم په پاکستان باندې نورې څارنې نورې پابندۍ دا بیا امکان لري. نو په راتلونکي کې به دا کتلی شي چې که پاکستان دومره سخت ګامونه اخلي نو پاکستان به بیا ځان به ساتلی شي،
لارې چارې ځان ته کومې لارې چارې لټوي. ډېره مننه بیروز خان صاحب تاسو.
قدر منو کتن کو او اوردن کو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا او وایس اف امریکا ډیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه تاسو دا وخت نیخ پنیغه کتی شه د ډیوا په فیسبوک باندې باندې هم وی او ای ډیوا موږ د فیسبوک باندې پته دا د تر څنګ تاسو د ډیوا سره د ټوئیټر د لارې هم ملګری جوړ دی شه وی او ای ډیوا زمونږ د ټوئیټر باندې پته دا او ورزو بل رپورټ راخته د پاکستان صدر ممنون حسین د فاټا خیبر پختونخوا صوبه کې د ورګډولو رسمي بدلون چې دی پر رسمي بدلون لاسلیک وکړو او لدې وروسته قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا برخه جوړه شوې د زیارت پورس په دغه دستوري بدلون د لاسلیک کولو په محل صدر ممنون حسین د پخوانیو قبایلي سیمو ولست مبارکي ویله او وی ویل اوس دغه سیمو خلکو ته هم پرمختګ لار پرانستل شوې ده په دې باندې د اسلام آباد نه د ریو خبريال یو ریپورت
د زیارت پر ورځ د پاکستان صدر ممنون حسین د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډولو په اړه منظور کړی شوی دستوري بدلون لاسلیک کړی دی په دې اړه اسلام آباد کې په صدارتي ماڼۍ کې د یوې دستوري تابعا شوې و چې پکې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د فاټا اصلاحاتو کمیټې مشر سرتاج عزیز او د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوه هم ګډون درلودو د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه دستوري بدلون لاسلیک کولو په موقع د پاکستان صدر قبایلی ولسته د خیبر پختونخوا برخه جوړېدو باندې مبارکي ورکړې ده او دا یو تاریخي ورځ بللې ده او د هیله سرګنده کړې چې دغه ګام به نه یوازې قبایلی علاقو خو د ټول هیواد په ګټه تمامېږي په دستور کې شریک د فاټا اصلاحاتو کمیټې مشر سرتاج عزیز میډیا ته ویلي چې دستوري بدلون لاسلیک کېدو نه پس د فاټا ولسته د هیواد د نورو وګړو په سر حقونه ترلاسه شوي دي او دا چې قبایلی جنسو ته به اوس د بندوبستي علاقو د ضلعو حیثیت ورکول شي او د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټانو په ځای به اوس ډیپټي کمشنرانو ته دغه ضلعو انتظامی چارې سپارلی شي له دې وړاندې د پاکستان صدر قبایلی سیمې خیبر پختونخوا کې ورګډولو عمل په مکمله توګه سرته رسیدو نه مخکې ترانزیشنل یا موقتی قانون منظوري ورکړې وه چې تر مخه د یادو سیمو لپاره د اف سی آر ځنې برخې په ځای ساتلې شوې وې خو بیا سور ورځې وړاندې سرتاج عزیز ډیوه ریډیو ته ویلو چې دا د اف سی آر هغه ډېرې بدنامې برخې نه دي او ده زیاته کړې وه چې صوبایي حکومت کو غواړي نو دغه موقتی قانون څه وخت هم ختمولی شي
نو ما په خیال دی چې شپږ میاشتو پورې به وي خو یو کال کې بس هم ختمېږي خو ما په خیال دی شپږ میاشتو کې هم ختمې دی شي نو دا خو دا اف سی آر جاری دا خبره ټیک نه ده چې اف سی آر به روان دا هغه صرف یو څو کلاسز چې دي هغه به روانې جرګې وغیره خو هغې کې هم چې کوم هغې اطلاق دی هغه به کریمینل پروسیجر کوډ چې زموږ خپل قانون دی هغې په مطابق کېږي نو دا یو مکس خونته به سیستمي یو څو میاشتو لپاره بلې چې پوره سیستم هلته کولو لپاره
سرتاج عزیز ویلی چې د فاټا د پرمختیا لپاره ټاکلې شوې زر ارب روپو کې به دیرش فیصدی برخه یادو سیمو کې د بلدیاتی ادارو د لارې خرچ کولی شي او د دې تفصیل نوموړی صدا سے بیانوي
نو هغه کې بیا هغه چې کوم خپل کار جوړ کړل دی چې زراعت لپاره دومره ایریګیشن لپاره دومره او بندر لپاره دومره تعلیم لپاره نو هغه پیسې الوکیټډ دي نو دا کار چې دی پروجیکټونه جوړول هغه باندې عمل کول بعد علاقو کې اوسم سیکورټی سیچویشن خبر دی او نو دې کې به هم وخت لګي او دې لپاره موږ داسې لږه پکار دي ایکسپرټس چې هغه جب هم پوهېږي هغه سخت علاقې کې کار هم کولی شي یو ډېر زموږ زبردست پروجیکټ چې دی هغه دا دی چې موږ ټولې قریب 12 ایجنسیانو کې ځایونه سلیکټ شوي دي
سرګند دی وی چې د پاکستان ملي اسمبلی سنټ او د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د قبایلی علاقو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو او د اف سی آر تور قانون د ختمون په حق کې په درون اکثریت سره رائے ورکړې ده
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک وی او ای ډیوا ټوئیټر @ وی او ای ډیوا انستګرام @ وی او ای ډیوا our per YouTube VOA Diwa News.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا دیوا تغوگی څنګه چې تاسو په خبرونو کې وړاندې وریدل د پاکستان یو قبایلی عدالت د شکیل افریدی مقدمه په سلوختم ځل باندې داغي او روانه زندولې ده او رپورټونه وایي چې سرکاري وکیل نه دی حاضر شوی یو وار بیا چې دغه مقدمه اوریدنه شوی. ډاکټر شکیل افریدی د پاکستان حکومت په ظاهر خو د توندلارو سره د مرستو په تور باندې نیولې ده خو امریکا دا وایي چې پاکستان د پدی وجه باندې کړي چې د امریکای د استخباراتو سره د القاعده ترګر ډلې مشر اسامه بن لادن په لټون کې مرسته کړې وي. تفصیلي اورو د ډیور رادیو خبريالي سادیا قاسم شاه په دغه رپورت کې.
نن یو ځل بیا د ډاکټر شکیل افریدی د مقدمه تاریخ بدل شو او د اگست میاشت 2 می نیټه پورې دغه اوریدنه وزندول شو. د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي ډاکټر شکیل افریدی چې د ترهګر شبکې مشر اسامه بن لادن درک لګولو کې د امریکای استخباراتي ادارې مرسته کولو الزام کې نیول شو، خو بیا وروسته په مقدمه د بندیز لګولې شوی جنگیالي تنظیم لشکر اسلام سره اړیکې لرلو په الزام کې فاتا ټریبیونل کې مقدمه چلیږي. نن یو ځل بیا د حکومتي وکیل نه راتلو لعمله د دې مقدمه اوریدنه اونښوه او د دې تاریخ بدل کړی شو. ته ډاکټر شکیل افریدی رومبه وکیل سمیع الله نامعلوم خلکو وجلو او اوس کمر ندیم دغه وکیل دی، هغه دیوان یو استاد د دې مقدمه په اړه صدا ویل.
دې کې اوس تقریبا سرویس ته پورې پېښانې شوې دي. زمونږ تقریبا سلور کال وشول چې د فاتا ټریبیونل کې مونږ کم دا ریویژن پټیشن جمع کړې ده. دا تقریبا سلور کال وشول. نن په کې تاریخ او سه پکې مونږ لا نوی تاریخ را کړو، د اگست 10 تاریخ را کړو. د سٹیټ طرف نه پروسیوټر کم دی، هغه په کینر راځي. دا صرف وجه ده چې نو دغه په وجه باندې تاریخونه بدلېږي.
په دې دوران کې ډاکټر شکیل افریدی چې د پیښور جیل کې وو، اوس د پینډای اډیالا جیل ته ولې شوی دی. د تیر شپږو کالو کې کنه آواز دې مقدمه سره وکیلان بدل شو، تاریخونه بدل شو، د فاټا صورتحال هم بدل شوی او د پاکستان آئین کې یو داسې ترمیم پاس شوی چې قبایلي علاقې خیبر پختونخوا کې زم کیږي. او شپږو میاشتو پس چې کله فاټا ټریبیونل ختم شي او د پاکستان عدالتي نظام د فاټا علاقو ته وغځول شي، نو کمر ندیم وای دوی امید لري دوی ته به انصاف ملاوي شي.
کله چې دا لاکشي های کورټ لا دا کیس زموږ د فاټا ټریبیونل نه فاټا ټریبیونل ختم شي او های کورټ له اختیار ملاوي شي، دا کیس هم هلته های کورټ لا شي، نو های کورټ کې جان دی هغه تاسو دغه پته را چی هغه لیګل مینډیټ خلک دي او موږ په غیبه ډیر خوشاله یو. نو هغه کې چې موږ کله دا خبره کوو چې یو کس باندې الزامات څه لګېدلې دي، هغه ته سزا په کم ځکه ورکړل شوې ده. د لشکر اسلام په هغه کې قاتل کې ورکړل شوې ده سزا، نو هغه حقوق لري غلطه ده. یو خو دا غشفه چې غلط الزامات اوسه پورې لګېدې دي، غلط الزاماتو کې هغه یو کال تیر کړ. احتیاباد والے الزامات لگے گی، یعنی بار بار چکم الزامات کی لگے گی، آگے کی دگے سنلاس نشتہ گنا دے تو ان شاء اللہ فوراً امید دیجیے بری بچی.
خو یو بل وکیل فضل شاه ایڈوکیټ د دې نه بالکل بدل خبره کوي. هغه وی قبایلی علاقو کې به راتلونکو شپږو میاشتو کې هم دغه فاټا ټریبیونل کار کوي او مقدمه به سر ته رسوي او د دې نه پس به عدالتي نظام په دغه قبایلی علاقو کې عملي کیږي. خو دې فکر کوي چې موجوده مقدمو باندې به د دې څه اثر نه وي.
دا معاملات چې زوړ وخت دا مخکې وخت دا دماغه دا چې دغه سره به بدري موجودہ کا کم مرجر ہو یا کم اتحاد ہو وہ آگے طرح اثر پہنے گی دا قانون جی دنگ رو دینا یا پرو رو دینا کلنا صدر پہلوان دا سچو پی دہا ہو رو دینا چی کم واقعات کی نو آگا با کدے پتہ رہے کر کے رہ دی کم ملوان مقدمہ میں پاگے پانے پر دے اثر نہیں.
راتلون کې شپږ میاشتې کې به دا واضح شي چې آیا د ډاکټر شکیل افریدی دغه مهمې او حساس مقدمه فیصله فاتا ټریبیونل کوي او کنا. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پیښور.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
سو دراکه نو اوریدل چې څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کړ او اوسه وده
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
کدرمنو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه تاسو دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه ګوره او اوره د ریپورتونو تر مخه د چین په جیلونو کې په سونو پاکستانیان پراته دي او تیر ورځ هم د چین په یو جیل کې دوه پاکستانیان چې دین واغوي مړه شوي هم دي چې د یو تعلق پنجاب او د بل د خیبر پختونخوا چارسدي سیمې سره دي او دا تن چې دي نو دا د تیرو دولسو کلونو راهیسې د چین په زندان کې د نشې توکو په قاچاک تور کې بندي وو او د تیر نه په ورځ مړ شوی او کورنۍ وایي چې د چین څخه د هغه مړې ترلاسه کولو په لړ کې هم د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. تفصیلي رپورت په د اسلام آباد څخه د دیو خبریال ارشد حسین راکوي.
د چین او انډونیشیا په جیلونو کې قید د سرطان په مرض اخته دوه پاکستانیان مړه شوي دي چې د یو تعلق د پنجاب او د بل خیبر پختونخوا ایالت سره دی. د چارسدې د مندنی سیمې سره تعلق لرونکي محمد ګل د چین په یو زندان کې د تیرو 12 کلونو راهیسې قید وو او د محمد ګل وارثان وایي هغه د سرطان په مرض اخته و چې تیر ورځې سا ورکړه. محمد ګل ته په چین کې د هیروینو د قاچاق په تور کې د 15 کاله بند سزا اورول شوې وه او د نوموړي زوم مجاهد دیو ریډیو ته صدا سی وای د چین په جیلونو کې د قید پاکستانی وګړو د خوشی کولو لپاره پاکستان کې د هغې د خپل خپلوانو لخوا را جوړ کړی شوی د تنظیم مشر منور ډیو ریډیو ته وایي دا وخت خواوشا 400 پاکستانی وګړي د چین په بیلابیلو زندانونو کې بندي چې پکې یو شمیر په بیلابیلو مرګونی مرزونو هم اخته دي.
ملتان ولا خپل دی د ګلګیت ولا شتا دی کې مکس سیستم دی دا او هری پور ولا پاکستان دی کې کوم څه موږ دا او چې کوم کم د پاکستان ته د کوم کې جن کوم کې جن ولا نه راځي به مران کتن کوم دی دا چې فوري تور پر پاکستان ته ترانسفر کی کوم کم چې دا فاتي ورګي دا چې کله کوم څه په پاکستان کې ورګي ګل
اخوا پاکستان کې د قیدیانو د خیر خیګړې لپاره کارکونکو تنظیم جسټس پروجیکټ پاکستان ویلي چې د کلونو راهیسې د انډونیشیا په یو زندان کې د سرطان په مرض اخته د پنجاب ایالت سره تعلق لرونکي ذوالفقار هم مړ شوی دی. سرګند دی چې تیر کال د انډونیشیا صدر د پاکستان د دورې په مهال وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته د لاهور سره تعلق لرونکي د 45 کلن ذوالفقار علي د بخلو لوس کړی وو.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو د فیسبوک باندې تاسو زمونږ سره ملګری جوړیدای شي. د ویو وی ڈیوا ریڈیو د فیسبوک تلاري هم زمونږ دغه خبرونه اوریدای شي. تاسو بوزو بلوچستان لوري ته چرته چې د سکولونو استادانو د کالج لیکچررانو پروفیسورانو هلته چې کوم منتخب حکومت او د بلوچستان د حکومت دغه په ضد باندې احتجاجونه کړي دي ویلي دي چې دغه حکومت سره کوم وعده کړي وي چې د دوی الاونسز یا د دوی چې کومه تنخواګانې دي په هغه کې به ولا پیسې زیاتې او دوی به مراعات ورکړي هغه ورسره نه دي پوره کړي. په دې باندې د ډیور رادیو خبريال حمید سمسور یو ویډیو رپورت تاسو ته وړاندې کوو.
دغه احتجاجي ناسته د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته نن په دویم ورځ باندې هم دوام درلود چې په دې کې د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه و 3000 نږدې د کالج نارینه او ښځینه استادانو ګډون درلود. دغه استادان وی چې موجوده حکومت څخه خپل مودای اوس پای ته رسیدلې ده له دوی سره چې کومې ژمنې کړې وي هغه نه دي بشپړه کړې. د بلوچستان د لیکچرارانو او د پروفیسرانو د اتحادیې جنرال سکتر لیکچرر نذیر احمد لیډی وی چې زموږ دغه احتجاج سوله ییز دی. په دغه غونډه کې د ښځو له لوري پروفیسر میس اختر مندو خیلوی چې د نارینه په پرتله باندې د ښځو ستونزې نورې هم زیاتې دي.
اکوموډیشن د استوګې مطلب هم په کوټه کې ده سر په بار کې دوه ډېر زیات ده ځکه خو سر زموږ فیمیل چې کله ترانسفر شي نو سره هغه ډېر د مسایل ښکار اسپیشلی چې کله سر واده ښځې دي خپل فیملي بچیان د لیې ځینې پاتې شي یا بیا دوی یو د فیملي تر مابین سر د لیکړ شي د لیواز شي ډېر زیات سفر کې ښځې پټې
د نارینه او د ښځو استادانو د کاربندیز لسوه بزخه د صوبې په کالجونو کې د لیک لوس چاري په ټاپه باندې ولاړې وي.
موږ احتجاج ترغو موږ کوو چې دغه فاینل اپروول کیږي او نوټیفای کیږي نو موږ پر امید یو ولې چې موږ سی ایم صاحب سره برابر ملاقات وسرو سی ایم صاحب ډېر مشته پوزېټیو دي دغه یو جسچرز وي.
که څه هم بلوچستان حکومت وی چې په تیر 15 کلو کې دوی د تعلیم بودیجه تر څلیر سپیسه د زیاته کړې ده د شاش کال په کلنیزه بودیجه کې د تعلیم لپاره یو شپته عرب روپۍ ځانګړي سوي دي خو بیا هم پرمځکه باندې د تعلیم په ډګر کې د ششګړي عملی ګامونه د نس برابر دي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه.
اځمن نو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدا پام لري. د ناتو ځواکونو تر مخه په تیرو لسرزو کې د هلمند ولایت په ګډون د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د هوایی عملیات په محل د اویاو نزیات طالب مشران وجلې شوی چې پکې د هلمند لپاره د طالبانو مرستیال او ګڼ شمېر ولسوالانو په ګډون لک تر لګه 50 نور طالب مشران شامل دي. تفصیلی رپورت په د افغانستان څخه د دیو خبريال حکم روان نه اورو.
ناتو ځواکونه ویل دي 13 ورځې په موده کې د هلمند ولایت په ګډون د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د هوایي عملیاتو پر مهال ل اویاتونو زیات د طالبانو مشران وژل شوی دي. د ناتو ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکلسن خبريالانو ته په خبرو کې ویل دي طالب مشرانو په وژل کې دوه سره دا ډله غزپل شوی او د هغو فعالیتونو ته هم زیان رسیدلی دی. د ناتو ځواکونو کمانډان د هلمند په مسکله ولسوالۍ کې د طالبانو د مشرانو په غونډه د ناتو هوایي بریدو نو ته په اشاري سره ویلې په دې بریدو کې د هلمند لپاره د طالبانو مرستيال ولی او ګنډ مېر ولسوالانو په ګډون لګ تر لګ 50 طالب مشران وژل شوی دي. جنرال جان نیکلسن خبريالانو ته د پریس کلب پر محل په دومره زیات شمیر کې د طالب مشرانو لمن زوړل د جګړې په ډګر کې ستر لاستراوړنه یاد کړي او ویلې دي چې طالبان د سولې پرته بل لار نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال ردمنیش لډي وی سره په خبرو کې ویلې دي طالبانو د خندق په نامه د جګړې د پیل په مقابل کې افغان او نړیوالو ځواکونو د نصرت په نوم عملیاتو کې ستر بریالیتوب ترلاسه کړی دی. ردمنیز د جنرال جان نیکلسن د څرګندونو په تایید سره ویلي طالبانو رهبری د هلمند په مسکله ولسوالۍ کې په بشپړه توګه له منځه وړل شوی او د طالبانو لوخه د جګړې له پیل څخه تر اوسه پورې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې اتیا تنه د طالبانو مهم مشران د هیواد په مختلفو سیمو کې وژل شوي دي.
مونږ د همکارانو کومک سره د دشمنانو په هغه موضوعګانې چې په غرونو یا په عمیق ځایونو کې شته ځینې همکاریګانې لرو. په نتیجه کې د اتیاو نفر د دشمن له لیډرانو له جملې څخه د منځه تللی. په دې اساس باندې د هلمند د طالبانو هغه رهبري چې په موسی قلعه کې د افغانستان د خلکو د بدبختی دپاره ځینې فعالیتونه سرته رسول د منځه تللی دي.
جنرال ردمنیش ویلي طالبانو د افغان حکومت د سولې وړاندیز ردولو سره یې د جګړې لاره غوره کړې، خو په وینا یې تر هغه به افغان او ناټو ځواکونه د طالبانو پر ضد خپلې جګړې ته دوام ورکوي تر څو چې له جګړې لاس نه وي اخیسته.
افغانستان دولت غواړي چې سولې رامنځته شي چې مونږ د سولې په وسیله وکولی شو چې خلکو ته خپل خدمات ورسوو، اما دوی د دې په مقابل کې ممانعت وکړو. نو اوس مونږ مجبور یو چې هغه کسان چې جنګ ته لمن وهي د دوی په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړو، او جنګ ته هر چا چې لمن وهي د دوی په نفع کې به نه وي، یوازې د هغه استخباراتو په نفع کې چې د افغانستان په مورد کې منفي عقیده لري.
په ورته وخت کې د ناټو ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکولسن ویلي دي طالبانو د منځنۍ کچې له مشرانو سره د سولې د مذاکراتو هڅې هم روانې دي، او د طالبانو ډیری کسان د جګړې پر ځای د سولې خبرو پلوي کوي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د ناټو د چارواکي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغان حکومت لخوا د سولې د خبرو له وړاندیز وړاندې طالبانو ویلي وو تر هغې چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې میشوي دوی به له جګړې لاس وانخلي. اکمل صدات روان، امریکا غږ دی ریډیو افغانستان.
تاسو یو ملک بل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي، خو د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دے، او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای وی او ای ڈیوا.
نن د امریکې په یو مشهور اخبار کریسچن ساينس مانیټر کې افغانستان کې د زنانو د سلامتیا په باب له د رائټر یو تفصیلی رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط دی د ملګرو ملتونو رپورټ دی چې افغانستان کې د زنانو د حفاظت دپاره کیدونکي کوششونه ابس تللي دي. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت ړنګېدو اوولس کاله شوي دي، خو د افغان زنانو د زور ظلم او زیاتي نه د بچ ساتلو کیدون کی ټول کوششونه لا تر اوسه پورې بردار شوی نه دي. نن هم افغان حاکمان د ښځو خلاف د شوو جرمونو د معاملو د فیصله کولو د پاره د جرګو او د جرګمارو محتاج دي. ملګرو ملتونو په دې موضوع د نهه پورز جاری کړي خپل رپورټ کې لیکلي دي چې د ښځو خلاف د سنگینو جرمونو د مقدمو په فیصله کولو کې د جرګونه د امداد په غوښتو افغان حاکمانو په زنانو د کیدونکو ظلمونو د مخنیوي لپاره جوړ کړي خپل قانون عملاً ختم کړي دي. دا قانون په کال 2009 کې منظور کړي شوی دی، او دی د افغان زنانو د تحفظ لپاره په کیدونکو کوششونو کې مرکزی حیثیت لرلو. رپورٹ جاتے چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو های کمشنر زید راد الحسین خپل یو بیان کې ویلي دي چې کله یو جنې یا زنانا وهلې او ټکولې شي یا د مخسره بدرنګ کړې شي یا قتل کړې شي او بیا په دې معاملو کې فیصله جرګو ته پریښودې شي، نو په دې د زنانو خلاف د جرمونو د ختمېدو په ځای د بیا بیا کېدو ډاډګر نه کیږي. خاغلی حسین دا هم ویلی دی چې په دې قسم سنگینو جرمونو کې د جوړو مقدمو د فیصله کولو د پاره د جرګو رامنځته کول د مملکت لخوا د بشري حقونو خلاف ورزي ده. رپورټ زیاتی چې د افغانستان په یو شمیر لرو پرتو اغو سیمو کې چرته چې باقاعده قانوني نظام نشته د جرګو نظام اکی یو لار ده چې دا قسمه مقدمی فیصله کی. خو د ملګرو ملتونو په رپورټ کې د هغو مقدمو خصوصي ذکر شوی دی چې هغه سرکار ته وړلې شوی دی. په دې ټولو حالاتو د افغانستان د لوی سرکاري وکیل د رائے پختلو د پاره د هغه دفتر سره رابطه وشوه، خو هغوی څه تفسیر ونه کړله. ملګری ملتونه خپل رپورٹ کې زیاته چې غربي ملکونو افغانستان ته په اربونو ډالرو امداد دین کړی دی او دغه هیواد کې د زنانو حالت خکول د غربي ملکونو په نیز یو ډیر اهم کار دی. خو د طالبانو د حکومت د ختمېدو د اوولسو کالو کې دونه را په دې خوا تر اوسه پورې افغانستان کې د زنانو د سپیرو ورځو په ختمولو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د نهی پورز د ملګرو ملتونو په جاری شوی رپورٹ کې لیکلی شوی دی چې په کال 2014 او 2019 کې افغانستان کې په زنانو د زور ظلم 210 او د قتل 280 واقعات شوی دی. په دې کې د غیرت په سر د وجلې شوو زنانو واقعات هم شامل دي. ملګرو ملتونو خپل رپورٹ په دې تبصره ختم کړی دی چې د زنانو خلاف د شوو سنگین قسم جرمونو فیصله دی په جرګو نشي کولی، ځکه چې په جرګو کې مجرمان د سزا نه بچ کیږي.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو، تاسو د مختار خلیل صاحب نه مطبوعاتي کتنه واورېده. تاسو ته یو بل پاکستان په اړه رپورټ وړاندې کوو. په اکثرو سیمو کې د روژې د میاشتې وایي چې نیمې ورځې تیرې شوې، 15 یا 14 ورځې خواو شاپاتې اختر ته د پاکستان سټیټ بینک د اختر لپاره د نو نوټونو د ورکولو لپاره د ایس ایم ایس یعنی د موبایل په ذریعہ باندې د ټیکسټ میسج یو لاره شروع کړی دا، او چې کوم سیلون کې دغه دا وایي چې د سره به دغه کار ختم شي، وړاندې چې به د چا په بینک کې څوک وو تعلق به او ناغه ته به دغه نوی نوټونه ملاویدل. په اختر کې د پښتنو دو دستوردار چې چرتزی چاله پیسې ورکوي، نو کوشش دا کوي چې نوی نوی نوټونه ول ورکوي. دې باندې د ریاض حسین یو ویډیو رپورټ تاسو وړاندې کوو.
د پاکستان مرکزی بینک د وړوکي اختر د پاره د نوې نوټونو ورکولو پروسه سباله یعنی د جون په لومړۍ نیټه په ټول هیواد پاکستان کې شروع کیږي، او په ټولنه کې عام وګړي د بینکونو نه د ایس ایم ایس په ذریعہ نوې نوټونه ترلاسه کولی شي. د مرکزی بینک لخوا د میسیجونو دا سلسله به د جون د لومړۍ نیټه نه تر 14 نیټه پورې جاری وي. په مردان ضلع کې د سرکاري بینک نېشنل بینک آف پاکستان اپریشنل منیجر جمال ناصر وایي خلک کولی شي چې د خپل موبایل نمبر نه د شناختی کارت نمبر اته اته ووته ایس ایم ایس وکړي او نوې نوټونه ترلاسه کړي.
ته به خپل شناختی کارت نمبر د کم کنسرن برانچ ته د هغه کوډ هغه به ولېږي 8877 ته چې ایس ایم ایس وشي، نو هغه به په بدل کې تاسو ته یو کوډ رولېږي. هغه کوډ د پاره بیا بینکونو ته سټیټ بینک یوزر نیم او پاسورډ ورکړي دي. مونږ هغه کې انټر کو، هغه ویلیډیټ شي، نو مونږ بیا د هغه نه پس هغه کسٹمر ته په دې دوران کې نن چې کم یا سبا کم سٹارٹ کیږي هغه به درې بد 10 پیکټ ورکو، یو بد 50 او یو 100، خو چې تر سو پورې سٹاک موجود دي. خدا خه خبر دادا چې صرف نیشنل بینک اوس نه دی اتورایز، نور پرایویټ بینکونه هم اتورایز شوی دي. نو د هر یو برانچ خپل خپل کوډ دی. باقاعده تاسو به کتلی مونږ خپل برانچ کوډ او خپل ډیټیل لیکلی دی. که چاته سم مسلې نوغي منیجر سره کنسرن کسانو سره رابطه کولی شي.
مرکزی بینک سٹیٹ بینک آف پاکستان د راتلونکو وړوکی اختر د پاره 3.5 ارب روپے د نوی نوټونو جاری کړی دي، او تیر کال مرکزی بینک 3.2 ارب روپے جاری کړی وي. د مرکزی بینک وینا ده چې دا سرویس د پاکستان په 122 خارونو کې په 1515 بینکونو کې شروع کړی شوی دی، او خلک کولی شي د خپل شناختی کارت نمبر سره د مرکزی بینک نه ایس ایم ایس ترلاسه کړي، او هم د هغه ایس ایم ایس په کوډ باندې د مقامی بینکونو نه مطلوب رقم ترلاسه کیږي. د دین وړاندې به په مارکیټ کې نوی نوټونه په ګرانه بیا ترلاسه کېدل، او زیاتره به د بینک په کارکوونکو باندې دا الزام هم و چې هغوی دغه نوی نوټونه خپلو خپلوانو ته ورکوي. مقامی اوسیدونکي وایي چې د ایس ایم ایس سرویس سره به دغه ستونزه هم هواره شي.
مو خبر شوو چې سټیټ بینک د ایس ایم ایس دا پرانس شروع کړی دی. دا یو ډیر نوی دی او ډیر ښه اقدام دی، ځکه چې مخکې به نوی نوټونه رالو نو هغه به د اکثر ملازمینو په بلیک بیا خرڅولو یارې دوستي به پکې کولې. نو چې اوس عام ولس ته په خدای او ډیر خو سرویس دي، ځکه چې عام خلکو ته به دا ملاویږي او ډیر په اسانتیا به ملاویږي. نو مونږ د سټیټ بینک دا اقدام سره کوو، ډیر په نظر ورته ګورو.
یاد دی وی چې په یو شناختی کارت او یو موبایل سیم باندې صرف یو ځل رقم ترلاسه کیږي، او په سرکاري توګه په یو ایس ایم ایس باندې یو نیم روپے لګښت راځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
قدرمن اوریدونکو، په پاکستان کې د نرخزیانو لپاره یو محفوظ کور جوړ شوی دی، یعنی د اوداس اداره چې د نرخصیانو لپاره یو تحفظ ورکوي. په دې باندې ما وجل تاسو ته یو ویډیو رپورٹ وړاندې کړي.
سویرا ایچ آئی وی پازیٹیو دا او د پاکستان په هغه زرګونو نرخصیانو کې ودا چې په کوم عمر کې د خپلو کورونو څخه شړل کیږي.
یوازې زما مور دا چې زما سره مینه کوي او نور څوک هم ما نه خوښوي، ځکه چې زه نرخصیم. زما خپل خپلوان، گاونډیان او تر دې چې زما رونه خویان دي هم په ما پسې خنداګانې کوي.
د خپل کورنیو لخوا رد شوی دی خلکو ته زیاتره د نرخصیانو مشر یا ګورو سره پناه ملاویږي، څوک چې دوی ته پناه سره سره دا تربیه هم ورکوي چې ځان له پیسې څنګه ګټي. خو په یو تنگ نظر ټولنې کې دوی سره د روزګار ډېر مواقع نه وي. دوی کې زیاتره په ودونو او پاټیانو کې ګډا کوي، خیر غواړي او یا د پیسو لپاره جنسي خدمات ورکوي. او چې عمر زیات شي نو د آمدن ذرایع هم ختم شي. ګورو عائشه بټ وای ډیر داسې نرخزیانې په لارو کوڅو کې په سا ورکولو لیدلې دي. نو دی د زوړ عمر او ناروغ نرخزیانو لپاره د یو کور جوړولو فیصله وکړه. که څه هم په دې اړه دا د ټولنې لخوا د سخت مخالفت سره مخ شو.
مینه شهر می بنانا چاہتا لیکن کچھ لوگ وہ اعتراض.
ما غوښتل دا کور په خار کې دننه جوړ کړم خو خلکو په اعتراض وکړو او ما ته ویل ته دا ناروغ نرخزیان دلته ساتل غواړې. دوی د ایډز ناروغي یا هپاتایټس سیخ کار دي. دا د زوړ عمر نرخزیان به په لارو کوڅو کې ګرځي او زموږ ماشومان به ناروغ کړي.
نو عائشه مجبور شو چې دا کور د خار نه بهر جوړ کړي. دې کور کې نرخزیانو ته نه یوازې پناه ورکول کیږي، خو دې سره سره د مهک په شان خلکو ته خوراک هم ورکول کیږي. څوک چې د پولیو ښکار ده
مانگ نہیں سکتی، زیادہ گھوم پھر نہیں سکتی، تھک جاتی ہوں.
زنه شم کولای چې ډیر وګرزم او خیر وغواړم، زکه چې زه ستړی شم. دلته که زه هر ورځ خیر نه غواړم نو ما سره دا فکر نه وي چې ډوډۍ به څنګه خورم او یا کرایا به څنګه ورکوم.
دا په پاکستان کې د نرخزیانو لپاره د دې ډول لومړی پناه ځای دی او په کې یوازې سلویخ نرخزیان ځای کیږي. پاکستان کې د لس زره څخه زیات نرخزیان دي. عائشه غواړي حکومت دې نظر انداز شوی ټولنې اړخ ته پام وکړي، څوک چې مرستو ته سخت اړتیا لري.
دا وایس اف امریکا دی په ټی وی دی. په امریکا کې په میلیونونو مسلمانان ژوند کوي او دوی لپاره په هر خار کې د حلال خوراکونو دوکانونه دي. هم داسې د یو سٹور یا دوکان په اړه زموږ همکار وختو شاه یو خوندور ویډیو رپورت تیار کړی، دا تاسو وړاندې کوو.
که تاسو د پاکستان، افغانستان، هند یا عربي هیوادونو نه واشنگتن ته راغلي او د خپل وطن خوراکي توکي مو یادېږي، نو د واشنگتن ډي سي سره نږدې د ورجینیا ایالت په الکساندریا ښار کې د فیر پرایس په نامه دغه دوکان کې بدرته په لاس درځي. په واشنگتن ډي سي او خواوشا سیمو کې د حلال خوراکونو دغه یو شمیر لوی واړه دوکانونه دي. د 1988 راهسه دا یو وړو کې دوکان وو، خو تیر ورځ د دغه مالک شوقیا چودري د دغه دوکان د نوې څنګه پرانسته هم وکړه.
Alhamdulillah, we are in here in the business for 15-20 years.
الحمدلله مونږ دا کاروبار لتیرو 1500 کالو راهسه کوو او زه په دې کې ډیر کار کوم. زه دا ټول سٹور چلوم.
د خپل مرمنې ترڅنګ ولال چودري سناولا هم د اخستونکو مننه وکړه. پاکستان، افغانستان او نورو غریبو اسلامي هیوادونو کې اکثر د روجې د میاشتې په راتلو د خوراکي توکو بای برخیږي، خو په امریکا او یورپ کې داسې نه وي. دلته اکثر دوکانونه خپل اخیستونکو ته د روجې په میاشت کې د اسانۍ ورکولو په خاطر خوراکي توکي ارزان کړي. د فیر پرایس منیجر ثاقب چودري نه چې مو وپوښتل دوی په روجه کې خپل توکي ګرانی که ارزانوي، نو هغه وویل
فیر پرایس میں ابھی آپ کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، آپ جائیں شلفوں میں چیک کریں، دیئر از اے لاٹ اف آئٹمز وچ از آن اے اسپیشل، اسپیشلی کھجوریں جو ہیں وہ ساری 10% آف ہیں.
موږ زیاتره سیزونه ارزانه کړي دي. ورشې زموږ په الماریو کې په خپل وګوري. د کجورو بایه مو 10% کم کړي ده او د امروزه اکثره توکي مو ارزان کړي دي.
د پاکستان، افغانستان او نورو غریبو اسلامي هیوادونو ځنې خلکو سره دا اندېښنه وي چې په یورپ او امریکا کې به حلال خوراکونه څنګه په لاس ورځي. خو حقیقت دا دی چې په یورپ او امریکا کې د ګرد نړۍ په ګڼ شمېر کې مسلمانان ژوند کوي، خو د هغوی لپاره د حلالې غوښې، چرګانو، میانو او نورو حلالو خوراکونو اخیستو لپاره ځای په ځای د فیر پرایس په څیر دوکانونه شته چرته چې حلال غوښه، چرګان او د پاکستان، افغانستان او عربي هیوادونو نه راغلي یو شمېر نور خوراکي شیان ترلاسه کیدای شي. په دې سټور کې هر ډول ډوډۍ او قسم قسم پراټې، وریجې، دالونه، کجورې، بسکټ، خوراکي تیل یا غوړي او دغسې نور ډېر خوراکي توکي خرڅیږي. فیر پرایس د خلکو د اسانۍ او خپل ګاک زیاتولو په خاطر په خپل سټور کې داسې خلکو له کار ورکوي چې په زیاتو ژبو پوهیږي. په فیر پرایس کې یو کارکونکی خالد د کراچۍ نه راغلی او د په یو شمیر ژبو پوهیږي.
تاسو په عدالت نه ست کړو کار مونږ سره قاضي او مرګري
هغه ښه نو ریکم کوم ژبو باندې پوهیږي نو ریکم کوم ژبه درځي
لګ ګریک پوهیږم.
په دې سٹور یا دکان کې د پاکستان، افغانستان، مراکو او عربي هیوادونو یو شمیر خلک کار کوي او د پاکستان، افغانستان، هندوستان او عربي هیوادونو اکثره خوراکي توکي پکې خرڅيږي. قدرمن اوریدونکو، د روژه ماتي په اړه خوندور رپورت د ډیور رادیو خبريال فیاض ظفر را لګلې. په سوات کې د روژه ماتي حال تاسو ته وړاندې کړي.
د سوات موسم د ګرمیانو میاشت کې هسي هم یخ وي، خو د سوات د سند د غاړې موسم ډیر یخ وي. دا کالم د غرونو واره چې کله ویلې کیږي نو د دغه واره ویلې کېدو او به د سوات سین ته راځي او دغه اوبه چې بیا په کوم لارو د سوات په سین کې زی نو دا واره د اوبو یخي اواګانې هر ځای کې ترې چوتېږي. د روجې میاش نیمیتا د رسیدو سره د خیبر پختونخوا په زیاتو سیمو کې ګرمۍ سیوا شوې ده او ځکه د بلابلو سیمو او د سواد ځای خلک اکثر روژه ماته د سواد د سین په غاړه کوي او د سواد د کابل تحصیل په ډډوره سیمه کې د سین په غاړه د ماسپخین نه د خلکو راتګ شروع شي. د پیښور نه روژه ماتی له د سین غاړې ته راغلی نګار علي شاوای چې د پیښور په نسبت د سواد موسم ډیر ښه دی.
زموږ د ځای په نسبت باندې دلته کې موسم ډیر زیات ښه دی او ملګرو سره راغلی افطاری لا او ماشاءالله د دې ځای موسم ډیر ښایسته دی. سین په غاړه باندې ناس یو او افطاری به کوم شلا غو په دوبیا زو کلی ته.
د سوال خلک اکثر د ملګرو سره د ټولګو په شکل کې ډډور کلی کې د سین غاړې لا لاړ شي او اول د روجمات د پاره د سواد په سین کې ځان له میان اونیسی. د سواد د سین د میانو په حق له مشهور ده چې دا میان ډیر خواږوي او کوم خلک چې دا میان ونیسی بیا د روجمات د پاره د دغه سین په غاړه پخه کی او د ماخام د بانګ نه پسې خواږه خواږه اخري. امجد خان چې روجمات لې ګڼ شمیر میان په سین کې نیولیو دیو دا وای
مو خو هر کال په کال په روجه کې راځو د شموزو ډډور کلی ته راځو او میان ونیسو دلته پاخې کو روجمات دلته وکو. ډیر مزیدار او ډیر خوندور چې سو غواړي او سو خونلی د روجمات نه خورنی نو هغه دی راشي د سین غاړي له
د زیلدیر د چکدری سیمه نه د سواد د سین په غاړه روجمات له د خپل مرګرو سره راغله. حمزه وای چې د سواد د سین د غاړي موسم او ماحول دوانه خایسته دي.
او موسم ګرم دی لګنو چې د سین غاړي ته بنده لاړ شنو لګ انجوای هم وشه ول د موسم هم خایسته ماحول هم خایسته نو کوشش هم کړی دی چې اغه خپل افطاری موکو د دې زګین مزم واخلو.
د سین غاړې لراغلي دغه خلک د ماسپخین نه پکارونو شروع شي او د سین په غاړه په خاسته موسم او یخو هواګانو کې سوکرو جماعت لا سلاد جوړي او سوک چاټ سکسان لسی او شربتونه تیاری او سمرګری د ځان سره راوړي میوه د سین په اوبو کې یخی او بیا مازیګر کې په پخلی په هتنان درو جماعت د پاره بیلابلې ترکاریانه جوړي او د ماخم د بنګ سره د روجماتي او د خوراک نه پس دغه خلک بیا واپس خپل کورونو ته روان شي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا، ډډور، سواد.
خیر منو کتونکو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی ادایو ساته خبری پرونه هم دیځه کې پاتې رسی. تکنیکی اړخ ته موږ سره ټیم کې مرسته کولې پروډوسر وو عمران جدون. دوی ته ډېر مننه وایو او هم دې سره زموږ محوش شریر
او زه بختور شاه.
تاسو نه اجازه غواړو. ته خوده پامه.
الله پامه.